ساعت شپږ بجې شوې د آزادۍ راډیو خبری مجلې ته مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. زموږ د دې خبری مجلې راپورونه او تحلیلونه په مشورتي لویې جرګې راڅرخي، خو لومړی خبرونه لرو چې رضوان مراد وړاندې کوي.
ولسمشر کرزی وایي که مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو اووریز سیالیو نړیوال جام په غوراوي سیالیو کې نن پنځمه ډنمارک ته ماته ورکړه، او د پاکستان په شمال لویدیځ خیبر پختونخوا کې پر یوې دینی مدرسې د بي پیلوټه الوتکې په حمله کې د حقاني شبکې مهم غړي وژل شوي دي. خبرونو تفصیل. ولسمشر حامد کرزی وایي که مشورتي لوی جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کېدو په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک کیږي. ښاغلی کرزی نن مشورتي لوی جرګې ته په دې اړه وویل:
قبل از اینکه این سند به امضا برسد، امریکا باید با ما متحد شود. اگر شما بپذیرید و شورای ملی آن را تصویب کند، اما قرارداد زمانی به امضا خواهد رسید که انتخابات به گونه مناسب و با عزت برگزار شده باشد.
خاغلی کرزی دا هم ویل چې د پر امریکا پر د باور نه لري، نو ځکه باید د سمو انتخاباتو په ترسره کېدو کې امریکا همکار اوسي. مشورتي لوی جرګه چې سبا نه 2.5 غړي لري، نن سهار خپل کار پیل کړ او صبغت الله مجددي خپل رئیس وټاکه. په دې اړه نور پر روانه خبری مجله کې په تفصیل سره اوریدلی شئ. په داسې حال کې چې نن مشورتي لویه جرګه پیل شوه، د کورنیو چارو وزارت وایي د وسلوالو مخالفانو د څو حملو مخه نیولې ده. د کورنیو چارو د وزارت وایان صدیق صدیقي نن په کابل کې خبریالانو ته ویل چې په دې اړه به نور جزئیات له لویې جرګې وروسته ورکړ شي. هغه ویل چې په تیرو څو ورځو کې یو شمېر کسان او چودونکي مواد نیول شوي دي.
تیر څو ورځو کې مونږه څو موارد شته چې کسان مو نیولي او انفجاري توکي مو خنثی کړي، کشف کړي مو دي. نو دا کوشش نه عملي نن ډېر مثبت ورځو مونږ ته ټول تدابیر ښه عملي شو. مونږه ځبي مثبت ارزیابي ده.
نن د مشورتي لوی جرګې د امنیت لپاره په کابل ښار کې شدید امنیتي تدابیر نیول شوي او ښار ته غځېدل لوی لارې د موټرو په مخ تړل شوي وي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د 2014 کال د شلو اووریزو سیالیو نړیوال جام په غوراوي لوبو کې نن پنځمه ډنمارک ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک ازادي راډیو ته وویل چې افغان ټیم وکړه شول په نننۍ لوبه کې د ډنمارک لخوا د 115 منډو هدف ته ځان ورسوي او د لوبې دوه امتیازونه ترلاسه کړي. د افغانستان لپاره تر ټولو ډېرې منډې نجیب الله زدران وکړه چې وکړه شول په 24 توپونو 16 منډې جوړې کړي. افغانستان د 2014 کال د شلو اووریز نړیوال جام غوراوي سیالیو کې تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې ګټلې او په بي ګروپ کې دوهم ځای لري. په ننګرهار کې په ترافیکي پیښه کې چنن سهار وشوه، اوه تنه وشل شوي او دوه نور ژوبل دي. د ننګرهار د والي وین احمد زی عبدالزی ازادي راډیو ته وویل چې د بیسود ولسوالۍ په سمرخیلو سیمه کې یو ټیلر موټر له سراچې سره ټکر کړی او دا مرګ ژوبله پکې رامنځته شوی. د پاکستان په شمال لویدیځ خیبر پختونخوا کې په یوې دینی مدرسې د امریکا د بي پیلوټ الوتکې په تازه حمله کې لږ تر لږه شپږ کسان وشل شوي. په عین حال کې د افغانستان ملي امنیت وایي چې په وشل شو کې د حقاني شبکې مرستیال مولوي احمد جان هم شامل دی. پاکستانی رسنیو ویلي دي چې په وشل شو کې د حقاني شبکې دوه غړي شامل دي. د دغه دینی مدرسې چې په حقاني شبکې پورې تړل ده په ټل کې موقعیت لري. دا سیمه له شمالي وزیرستان اورګزو او کورمې قبیلی سیمو سره ګډ پوله لري. د چهارشنبې په ورځ د پاکستان صدر اعظم امنیتی سلاکار سرتاج عزیز ویل چې امریکا دوی ته ډاډ ورکړی چې د طالبانو او اسلام آباد ترمنځ د سولې د هر ډول خبرو پر مهال به د بي پیلوټ الوتکو حملې نه کیږي. اخوا بیا د ازادي راډیو د مشال څنګه د ریپورت لمخې په تورخم کې د مشکوکې ځانوژونکې حملې په نتیجه کې ګڼ شمېر کسان ټپیان شوي دي. د یو بل خبر لمخې د پاکستان په بلوچستان ایالت کې نن یوې 14 لږ تر لږه درې کسان وشل او 25 نور یې ټپیان کړل. ایران او د نړۍ شپږو قوتونو نن په جنیوا کې د تهران د اټومي پروګرام په اړه بیا خبرې وکړې. د نړۍ د قوتونو د مرکچیانو ویان مایکل مانوئل، د اروپا د بهرني سیاست مسؤلې کاترین اشتن او د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف مهمې او مفصلې خبرې وکړې. د دوه خبرو اصلي هدف یو داسې موافقې ته رسیدل دي چې له مخې ایران خپل حساس اټومي فعالیتونه ودروي او په بدل کې پر دې هیواد ځینې بندیزونه نرم شي. د ایران مرکچی عباس عراقچی ویل دا خبرې د اعتماد جوړونې لپاره مهمې وي، خو د هغه په وینا جدي مسئلې هم پر ځای پاتې دي. د ایران او د نړۍ د شپږو قوتونو ترمنځ د چهارشنبه په ورځ په جنیوا کې د خبرو اترو نوې مرحله پیل شوه. د عراق پایتخت بغداد په شمال کې نن د یو موټر بم چاودنې له امله لږ تر لږه 1.5 کسان ووژل شول او 45 نور ټپیان دي. دا چاودنه د دیالا ولایت په سعدیه سیمه کې شوې ده. په عراق کې له 13 اپریل میاشت راهیسې تاوتریخوالی زیات شوی او یوازې په اکتوبر میاشت کې دغلته 1000 کسان وژل شوي دي. او د ترکی پولیسو هغه سړی نیولی چې د صدراعظم رجب طیب اردوغان د دفتر مخ ته جالي بم له ځانه سره درلود. د ترکی د کورنیو چارو وزیر معمر ګولر ویل نیول شوی کس رواني ستونزې لري. د نوموړي په وینا دغه سړی له خپل راتګ د مخه 15 دقیقې د مخه پولیس ته خبر ورکړی او پولیس هغه ته د نیولو لپاره چمتو ول. د ترکی پولیس وایي نیول شوی توګرول بایر نومیږي او 25 کاله عمر لري. د دې پیښې پر مهال د ترکی صدراعظم په دفتر کې نه و.
خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل.
قرارداد دی هلته امضا سي چې زموږ انتخابات سوي وي په سمه او په عزت.
د افغانستان ولسمشر حامد کرزي د خبرنن مشورتي لوی جرګې ته وکړه. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي چې پر امنیتي موافقه یې له افغان حکومت سره خبري بشپړې کړې دي. د کرزي ویاند هم دا موضوع تاییدوي.
د حکومتونو ترمنځ نورې خبرې د فعلاً دپاره وجود نه لري. د
دې سره د لوی جرګې غړي په 50 کمیټو ویشل شوي.
د کمیټو کار شروع شوی دی او په دواړو ژبو باندې ټولو ته امنیتي تړون ټول مفردات پورته ورکړ شوي.
انور الحق احدی د انتخاباتي کمیسیونونو پر پریکړو اعتراض لري.
په پوره خواشینی سره اعلان کوم هم د انتخاباتو کمیسیون او هم د شکایت کمیسیون په دې حق له پوره بې عدالتي وکړه.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو په اړه راپورونه په همدې خبري مجله کې واورئ. تاسو زموږ غږله ازادي رادیو څخه اورئ. ازادي رادیو په کابل، کندهار، هرات، مزار شریف، خوست، ګردیز، جلال آباد، کلات او اسداباد کې په اف ام 3.5 صفه صافه وزي اورئ. ولسمشر حامد کرزی وایي که مشورتي لویه جرګه له امریکا سره د امنیتي او دفاعي تړون د لاسلیک کیدو په اړه موافقه هم وکړي، دا سند به د جمهوری ریاست له انتخاباتو وروسته لاسلیک شي. شغلی کرزی دا خبره نن مشورتي لوی جرګې ته په وینا کې وکړه او ویل د شفافو انتخاباتو لپاره د امریکا همکاري ته ضرورت دی. زبیر ژمن په دې اړه راپور لري.
که څه هم امریکایي چارواکي له افغانستان سره د امنیتي او دفاعي تړون په لاسلیک کېدو کې بیړ لري، خو ولسمشر حامد کرزی په څرګندو ټکو کې وویل که پر دې تړون موافقه هم ترلاسه شي د جمهوري ریاست له انتخاباتو وروسته به لاسلیک شي. خغلی کرزی ویل که د امریکا همکاري نه وي د جمهوری ریاست راتلونکي انتخابات په خیر سره نشي کېدای. نوموړي ویل دی او امریکا پر یو بل اوس هم بي باور دي، ځکه خو تړون به هغه وخت لاسلیک کیږي چې په افغانستان کې انتخابات سم شوي وي.
که چیرې تاسو موافقه وکړئ چې دا قرارداد وشي، نو باید چې امریکا زموږ سره متحد شي تر دې دمخه چې دا قرارداد که تاسو ومنئ او شورا تصویب کړي، نو قرارداد دی هلته امضا سي چې زموږ انتخابات سوي وي په سمه او په عزت. امن متثبت شوی وي او موږ په پایدل چرارو مد امن او خاطر روان او دې په دې کې سره همکار سي په تیر انتخابات موږ خپلې تجربې لرو تکرارو مینه.
خغلی کرزی څو څو ځلې ادعا کړې چې د جمهوری ریاست په تیرو انتخاباتو کې د امریکایانو د مداخلې لامل په لکونو رایه باطل اعلان شوې، خو امریکایي چارواکو دا خبره رد کړې ده. د افغانستان د جمهوری ریاست انتخابات د حمل په شپږ سم کېږي او تر اوسه معلومه نه ده چې امریکایي چارواکي به تر هغه وخته د تړون لاسلیک کېدو ته انتظار وکړي او کنه. جمهور رئیس کرزی هم دراز ویل امریکایانو منلي چې ځواکونه باید افغانانو کورونو ته نه نوځي، خو یوازې په هغه صورت کې چې د امریکایي وګړو ژوند له خطر سره مخ وي. جمهور رئیس ویل د دې په غوښتنه د امریکا ولسمشر باراک اوباما دته په یو لیک کې هم په دې اړه تضمین ورکړی. نوموړي لیک ولسته چې په یو برخه کې راغلي
د متحده ایالاتو ځواکونه د پوځي عملیاتو لپاره د افغانستان د خلکو کورونو ته نسی ننوتلی، خو په ډیرو فوق العاده عاجله مواردو کې، هغه هم یوازې په هغه صورت کې چې د امریکا د اتباعو ژوند ته ډیر جدي خطر مواجه وي.
جمهور رئیس کرزی ویل اوس د مشورتي لوی جرګې کار دی چې په دې اړه څه پرېکړه کوي. هغه هم دراز ویل په امنیتی تړون کې یو بل موضوع د امریکایي ځواکونو د قضایي صلاحیت ساحه ده چې جرګه به پاړه پریکړه کوي. امریکایي چارواکي وایي ل 2014 کال نه وروسته کوم امریکایي عسكر په افغانستان کې جرم وکړي د افغانستان د قوانینو له مخې نه بلکې په امریکا کې به د امریکا له قانون سره سم محاکمه کیږي.
راپور مول ازادي رادیو څخه واوریدل د نننۍ جرګې په ارتباط بیا هم راپورونه او مرکه لرو خو د څو شیبو لپاره پاکستان ته ځو. د افغانستان د سولې د عالی شورا یو پلاوی پاکستان ته تللی چې له پاکستانی چارواکو سره او دغه راز د افغانستان د طالبانو د تحریک له پخوانی مرستیال سره خبري وکړي. د دغه پلاوی له یو غړي اسدالله وفا سره په څو شیبو کې تماس نیسو او د دوی د لیدنو کتنو او خبرو په باب له هغوی څخه معلومات اخلو. د افغانستان د سولې د عالی شورا پلاوی چې صلاح الدین ربانی مشر دی پرون پاکستان ته ورسید او له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی. اسدالله وفا چې په دغه پلاوی کې شامل دی او د سولې د شورا مرستیال دی همدا اوس د ټلیفون له لارې را سره دی. وفا صاحب تاسو ته هرکلی وایو. که زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړئ چې تاسو په پاکستان کې له چا سره وکتل او په کومو موضوعاتو خبرې وکړي.
بله موږ دوه ورځې د مخه پرون نه ورځ موږ یو وخت چې محترم رباني صاحب موږ په لاس کې پاکستان ته لاړو او مو د پاکستان د ایس آی د مشر سره وکتل او بری بیا تېر ماښام وکتنه د سرتراژي صاحب درلوده او نن لس بجې تقریبا شاوخوا مو د نوشریف صاحب سره خبر درلوده او ما وازګر برت کابل ترستانس.
بله وفاسب تاکل شوی و چې ستاسو پلاوی د طالبانو له پخوانی مرسیال ملا عبدالغنی برادر سره وویني. آیا وم کتل ور سره؟
نه امر خدای دا د همدا خلک په مقصد کې دی همدا خلک سره مو کتل د د د د د ټول طالبانو او طالبان په پاکستان کې مشته دي دا هو او دا یو ځای کېدو او د دې سمو غوښتنه وکړه چې دې طالبان و دې ته دغه کې
دا غوښتنه تاسو له چا وکړه وفا صاحب؟ له چا؟ له پاکستاني چارواکو کله طالبانو؟
بله د پاکستاني چارواکو سره. دا هغه طالبان په حق چې هغه د پاکستان کې مشته دي په کوټه کې دي او په پېښور کې دي دا سره موږ یو وخت چې هغه باید زموږ سره په دې اکل همکاري وکړي چې د سولې د عالي شورا وخت او طالبان خبر سره وکړو.
وفاسب آیا تاسو په خپل نه خوشحال چې له ملا برادر سره خبري وکړي او که تاسو ته موقع نه کړل؟
برادر خو مو موریدی باسو نو برادر خو ماشال ناجور سړی دی هغه سره وتلې د روسر چنن په خاص خلکو سره نه دی زموږ مقصد دا و چې د ځکه شریف سره خبر وکړو ته د مخه یو څه ورسره کابل سره افلون کیږي نموږ په دې خاطر چې دا تک شوم سمته نتیجې ورکې موږ مخه ورلو د سر خبره وکړه څو خدای وکړي چې د انتخاباته مې روان دي په دې کې موږ سره مرسته وکړو امنیت کې مرسته وکړو.
بله صحیح
دا خبر جریان پیدا.
ډېر زیاته مننه اسدالله وفا او چې پاکستان ته د سولې د عالی شورا په پلاوي کې تللی وو او له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړې وې.
راپورونه مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي رادیو نه.
د مشورتي لوی جرګې ګډونوالو نن خپل اداري هیئت بشپړ کړ او په 500 کمیټو کې خپل بحثونه پیل کړل. صفت الله مجددي د دې جرګې د رئیس په توګه وټاکل شو. دا جرګه به د یک شنبه په ورځ پای ته ورسیږي او برخوالې په دې خبرې کوي چې د امریکا سره امنیتي او دفاعي تړون لاسلیک شي او کنه. د جرګې د لومړنۍ ورځې د فعالیتونو په اړه د اسدالله لودین راپور واوري.
د مشورتي لوی جرګې له پیلېدو سره سم د جرګې ځانته رئیس درې مرستیالان او دوه منشیان وټاکل. د لوی جرګې غړو د پنځشنبه پورې صبغت الله مجددي د خپل رئیس او نعمت الله شهرانی، شیر محمد اخونزاده او فضل کریم ایماق د لومړي دویم او دریم مرستیال په توګه وټاکل. د جرګې ځانته دوه منشیان هم وټاکل شي. وایي میرمن ده جرګه به د یکشنبې په ورځ له غرمې وروسته پای ته ورسیږي او ګډونوال به یې په یو پرېکړې لیک کې خپل نظر څرګند کړي. د لویې جرګې د جوړېدو کمیسیون ویان عبدالخالق حسیني په شهي ازادي راډیو ته وویل چې جرګې له غرمې وروسته عملا په کار پیل کړی او ټولو ګډونوالو ته یې د امنیتي سند مسوده ویشل شوې ده.
پنځوس کمیټو باندې د جرګې ګډونوال تقسیم شوي دي. د کمیټو کار شروع شوی دی او په دواړو ژبو باندې ټولو ته امنیتي تړون ټول مفردات ورته ورکړ شوي او بحثونه جریان لري.
د تړون د نورو مسایلو ترڅنګ به جرګه په دې بحث کوي چې په افغانستان کې پاتې کېدونکو امریکایي عسکرو ته قضایي صلاحیت ورکړل شي او کنه. امریکایي چارواکي غواړي چې عسکر د جرم د ترسره کولو په صورت کې په امریکا کې محاکمه شي. دوی به په دې هم بحث کوي چې امریکایانو ته په استثنایي حالاتو کې د کورونو د تلاشۍ اجازه ورکړل شي او کنه. افغان ولسمشر وایي که په دې سند کې د افغانستان شرایط ومنل شي د هیواد په ګټه دی. که چیرې دا سند ومنل شي په افغانستان کې به له 2014 کال وروسته هم له 10 تر 15 زره امریکایي عسکر د 10 کلونو لپاره پاتې شي. ولسمشر وایي امریکا د دې غوښتونکې ده چې په افغانستان کې 9 پوځي اډې ولري چې هغه په بګرام، کابل، مزار شریف، جلال آباد، کندهار، شینډان، ګردیز، هرات او هلمند کې دي. تر اوسه معلومه نه ده چې لویه جرګه به په دې برخه کې څه پرېکړه کوي، خو افغان ولسمشر حامد کرزی وایي که چیرې دا سند تایید هم شي له انتخاباتو وروسته به یې رسمن لاسلیک کړي.
مخکې په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره د امنیتي تړون ملاتړ کوي، خو که جرګه او ملي شورا یې هم تایید کړي دی به د راتلونکي کال د ولسمشرۍ تر انتخاباتو پورې لاسلیک نه کړي. ولسمشر کرزی مشورتي لوی جرګې ته په خپله وینا کې تر 2014 کال وروسته د احتمالا 15 زره امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبره وکړه. دغه شمېر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی شي. د احمد شبر په راپور کې په دې اړه بحث شوی دی، خو مخکې تر دې چې د شبر دا راپور در واورو، د ښاغلي کرزی د څرګندونو په باب چې له امریکا سره امنیتي تړون به تر انتخاباتو وروسته لاسلیک کړي، د ښاغلي کرزی له ویندوی ایمل فیضی سره د مرکه واوري.
ګوري، اول خو دغه سند یو ډېر مهم او حیاتي سند دی، لکه څنګه چې جمهوري صاحب کرزی هم دې ته اشاره وکړله. او په همدې خاطر د افغانستان ملت راغوښتل شوی دی په دې لویه جرګه کې چې په راتلونکو څو ورځو کې د دې سند په اړه خپله فیصله وکړي. نو تر هغه وخته پورې چې دغه فیصله نه وي شوې د لویې جرګې، دا به د وخته مخکې وي چې موږ به د امضا په هکله خبرې وکړو. خو بیا هم راځو دې ته چې تاسو وویل چې رئیس جمهور خپل په خبرو کې وویل چې که چېرته لویه جرګه دغه سند تایید کړي، بیا به نو دا د انتخاباتو وروسته امضا کېږي. دا خبرې رئیس جمهور خپل په وینا کې وکړلې. او د دې تر څنګ رئیس جمهور پر دوو نورو موضوعګانو باندې هم ډېر تاکید وکړي چې سوله او امنیت شرط دی د دې سند دپاره. دوهمه موضوع چې رئیس جمهور تاکید پرې وکړي، د ښو انتخاباتو ترسره کېدل و چې په دې کې د امریکا او د نړیوالې ټولنې همکاري او مرسته ډېره ضروري ده. نو کله چې سوله او امنیت تامین شي، په دې کې واقعي مرسته وشي، تر څنګ یې ښه انتخابات ترسره شي، داسې انتخابات چې د افغانستان ټول ملت ته د منلو وړ وي او په هغه کې د نړیوالې ټولنې په خاص توګه د امریکې کاري وي، یقینا چې دغه سند به کله چې د جرګې د تایید وړ وګرځېدی وروسته تصویب شو، نو دغه سند به د انتخاباتو د ترسره کېدو وروسته امضا کېږي.
فیضي صاحب، د دې له خاطره چې د دې تړون مواد تر 2014 وروسته پورې مربوط دي، نو اوس کېدای شي چې ملي شورا یې په یو دوه ورځو کې تصویب کړي، باید ولې وځنډي
چې دغه وخت پیژدو چې په اول قدم کې لویه جرګه د لویې جرګې ګډون کوونکي په دې اړه څه تصمیم نیسي. تر اوسه پورې د دوی تصمیم نتیجه نه ده معلومه. ما مخکې وویل او رئیس جمهور هم دغه په تاکید سره وویل، که چیرې لویه جرګه دا سند تایید، یعنی د دوی د تایید کېدو وروسته د پارلمان د تصویب وروسته، او بیا درېیم قدم یې د امضا کولو موضوع،
یعنی د امضا کولو تر وخته پورې هم ممکن د دې سند پر سر خبرې وسي.
خبرې خو یقینا د افغانستان ملت پر دې سند خبرې کوي.
فیضي صاحب وبخښه، زما مطلب دا اوسي که چیرې لویې جرګې موافقه وکړه او له هغه وروسته ملي شورا هم دا سند ومانه، تر هغه وروسته به د افغانستان حکومت له امریکا سره د دې سند په اړه باندې نورې خبرې هم وکړي سي دا تر انتخاباتو وروسته ځنډوي لاسلیک؟
د دواړو حکومتونو ترمنځ پر دې سند باندې خبرې یا مذاکرات تر تېرې شپې ناوخته پورې ادامه درلودل، او موږ په دې سند باندې تر هغه ځای پورې چې په حکومت باندې اړه یې درلودله د امریکې له حکومت سره موافقه کړې ده. پاتې خبرې یا هغه مسایل چې تر اوسه پورې ناحل پاتې دي، لکه د قضایي مسؤلیت ورکول موضوع او دغه نور مسایل، نور مواد د دې سند په جاره باندې د افغانستان خلک په راتلونکي ورځو کې به په جاره خپل تصمیم نیسي. د حکومتونو ترمنځ نورې خبرې فعلا دپاره وجود نه لري. د دې سند په اړه
د ولسمشر کرزي ویندوی ایمل فیضي و.
ستاسو له پیغامونو نه
خدای تعالی دې داسې فیصله وکړي چې د وطن د خلکو خیر وي.
امضا سي ټولو په لاره او چاره نور ملکو سره هم د افغانانو هم د غول مړ سره لاره صحیح شي. کاروبار د غټو غټو شرکتو دیوالو هر یو بل مړ سره بل یو سره کار شروع شي. دی بل مړ سره کار شروع شي نو بیکاري نه به خلاص. که تیر وختونو کې سیموږ د څومره پاته افغانستان جنگ جبل او ارت سره کم تاغو تیر سلو اوس په دې وخت کې امریکایان تر راغلي ده که څه هغه سره د سیموږ سره یو موږ سره خپل لګیا یو څوک کاروبارونه کوي څوک کارو مصرف کوي اړ ډېر بیکار نه خلاص سلو.
زما نوم ناصر خان هم د جرګې د ګډونوال نه دا توقع لرو چې د ملت ګټې او په نظر کې ونیسي بیا د تړون وکړي. که تړون امضا شي خو لازمن به شي. افغانستان خو اوس پورې به کې بیروزګاري زیاته تقریبا په سلو کې تقریبا 60% اوس بیروزګاري ده. ګمکونه وشي بیروزګاري به ختم شي.
امضا دې بدای شت سي ټول افغانان یو سي او ټول په دې باندې خوشاله یا په دې باندې یو موټی شي. یو
تاسو له پیغامونه
پیغامونه مول ازادي رادیو څخه واوریدل. ساعت 6 بجې او 20 دقیقې شوې. ولسمشر کرزي مشورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې تر 2014 کال وروسته د شاوخوا 15,000 امریکایي پوځیانو د پاتې کېدو خبره وکړه. د غشمیر امریکایي پوځیان به په افغانستان کې امنیت ټینګ کړی شي. د احمد شبر پر راپور کې د سیاسي څېړونکو په د څرګندونو پر اساس د موضوع ته کتنه شوې.
یو شمیر سیاسي څېړونکو په افغانستان کې د احتمالي 15,000 امریکایي پوځیانو پاتې دل یو پیچلې مسله ګڼي. د مشورتي لوی جرګې یو ګډون کوونکی او د کابل پوهنتون استاد نجیب محمود ازادي رادیو ته وویل چې یوازې د بهرنیو ځواکونو پاتې دل د افغانستان د ثبات ضمانت نشي کولای. نجیب محمود د ولسمشر کرزي وینا ته اشاره وکړه چې وی ویل که بهرني پوځیان پاتې نشي او نړیواله ټولنه د افغان حکومت ملاتړ ونه کړي شاید بیا د نوې مکلنو په څیر کورنۍ جګړې پیل شي. نجیب محمود وایي
تنها بودن اساکر برای ثبات افغانستان کافی نیست، بلکه در پلوش مایه بین المللی از دولت افغانستان تداوم کمک ها و فشار آوردن از لحاظ دیپلماتیک بالای پاکستان و ایران میتونه تا اندازه زیاد را دولت هایی که در مسئله افغانستان دخیل هستند روی از روی هم اثرگذار باشند.
ولسمشر کرزي ټینګار نن په خپل وینا کې تر ډیره پر دې و چې بهرني ځواکونه دي د افغان ځواکونو په روزنه کې تر 2014 کال وروسته ډېره مرسته وکړي. دا هغه مسله ده چې مخکې هم افغان چارواکو پرې ټینګار کاوه. د اوس لپاره څه باندې 3,500 افغان پوځیان او ملي پولیس نږدې 90% عملیات مخته وړي، خو تر 2014 کال پورې به د افغان ځواکونو شمیر راکم شي. د پوځي چارو څېړونکي جنرال عبدالواحد طاقت د افغان ځواکونو پر روزنه ټینګار کوي او وایي چې امریکا باید تر ډیره له افغان ځواکونو سره په مالی برخه کې مرسته وکړي.
دوی د مختلفو لوجستیکي کومکو کې فقط دوی د مختلفو معاونیتي کومکو کې او ملکی کومکونه دي کې پیسو کومک دي وکړي. د دې روزنه سره فرق لري.
ولسمشر کرزي نن مشورتي لوی جرګې ته په خپل وینا کې څرګنده کړه چې امنیتي تړون لاسلیک شي د امریکا ترڅنګ به د ترکیه او یو شمیر نورو اسلامي هیوادو ځواکونه هم په افغانستان کې پاتې شي. که چېرته امریکا سره امنیتي تړون وشي نو د افغانستان د نن به په نه وړو کې بهرني ځواکونه ځای پر ځای شي چې دغه پوځیان لویه برخه به امریکایي وي.
د شکایتونو کمیسون د سه شنبه په ورځ د کاندیدانو وروستۍ لیست خپور کړ. په دغه لیست کې یو کس زیات شو خو ځینې حذف شوي کاندیدان د انتخاباتو د خپلواک کمیسون او د شکایتونو د کمیسون پر پریکړو اعتراض لري او هغه نامنصفانه بولي. د سوداګرۍ پخوانی وزیر انوار الحق هادي یو له اعتراض کوونکو څخه دی چې نن یې خپل اعتراض په یو خبري غونډه کې څرګند کړ. د ښاغلي احادي د څرګندونو جزئیات د خان محمد سین په راپور کې واوري.
د افغانستان د جمهوریت ریاست د کاندیدانو له وروستي لیست نه ځینې استل شوی کسان وای چې د کاندیدانو په اړه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون وروستي پریکړه عادلانه نه ده. له دې جملې څخه یو ډاکټر انور الحق هدي د پنځشنبې په ورځ په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل چې د انتخاباتو د کمیسیون د وضع شوو مقرراتو سره سم ټول شرایط بشپړ کړي او په اسنادو کې هیڅ ډول نیمګړتیا نه و پریښي.
خود دیر و نور و حق و کاندیدان و پاکلا سبخواهی نمونه در انتخابات و کمیسون حذف کردی و او اوست شکایات و کمیسون هم حذف کرد. په پوره خواشینی سره اعلان کوم هم د انتخاباتو کمیسون او هم د شکایاتو کمیسون په دې حق له پوره بی عدالتي وکړه. د دې کمیسونو تصامیم هیڅ ډول شفافیت نه لري. زه په خاص ډول د شکایتو په کمیسیون باندې اعتراض لرم. زما د کاندیداتوري په هکله د شکایتو کمیسیون او د انتخاباتو د کمیسیون تصامیم مطلق ناروا او د سیاسي ملحوظاتو پر اساس زما نوم د کاندیدانو لیست نه تاګلی.
خاغلی احدی وویل د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لامل به چې د غیر عادلانه وبلله د کاندیداتوري له مبارزې لاس واخلي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د جمهوری ریاست د کاندیدانو وروستی لیست د چهارشنبه په ورځ اعلان کړ. په دې لیست کې ویل شوي چې د جمهوری ریاست د کاندیدانو په وروستي لیست کې 11 او د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو په لیست کې 2014 کاندیدان شامل دي. بلخوا د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلین وایي چې د هر کاندید په حق لچ دوی ته شکایتونه رسیدلي په پوره دقت سیړل شوي او بیا یې په اړه پریکړه شوې ده. د دې کمیسیون ویان نادر محسینی د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل حاضر دي چې له خپلو پریکړو څخه دفاع وکړي.
کمیسیون مستقل شکایت انتخاباتی حاضر است از تمامی عملکردهای خود و
د انتخاباتی شکایتونو کمیسیون حاضر دی چې د خپل عمل او فعالیتونو په حق له هر وخت کاندیدانو ته ځواب وایي. موږ چې هر څه کړي د اسناد او شواهد پر اساس موږ کړي دي.
خاغلی محسینی وویل د ډاکټر احدی نوم د رای ورکوونکو د ټاکلو کارتونو د نه پوره کېدو له امله د کاندیدانو له وروستي لیست غورځول شوی دی. ټاکل شوی ده د افغانستان د جمهوری ریاست او ولایتي شوراګانو انتخابات د راتلونکي لمریز کال د حمل په 14 ترسره شي. خان محمد سیند، ازادي راډیو، کابل.
خبری مجله اوري.
ازادي راډیو د یک پنامه د یو خصوصي تلویزیون په همکارۍ لوی معتبر دولتي منبع څخه د طالبانو لوی مسؤل سره د وحید مجده ثبت شوی تلیفوني خبري ترلاسه کړې دي. مجده د یو کارپو په توګه پیژندل کیږي او د ملي وحدت جبهې له مسؤلانو څخه دی. په دې خبرو کې مجده د طالبانو لوی مسؤل سره د امریکا او افغانستان د امنیتي تړون پر ضد د تبلیغاتو پر تنظیمولو سلامه شوره کړي.
نن هم حمزه او حاجی فرید په تلویزیون کې مصروف یو نن یو نیم بجې د اغاتلو تلویزیون ته سم بیا ورپسې کابل نیوز دی او بیا ورپسې شمشاد شپږ بجې همدا خبره خلکو ته وکړو چې دا څه مزرات لري، څه خطر لري. دا خطرات خلکو ته ووایو.
اسلامي عمارت تېره ورځ په کابل کې د علما کرام او پوهانو د هغې قدرونه کوي. په کومه کې چې امریکا سره د تړونونو د لاسلیک کولو مخالفت وشو او د بهرنیو ځواکونو د بلا قید او شرط وتلو غوښتنه وشوه.
وحید مشتد د څرګندونو په اړه ازادي راډیو ته ویل د یو ژورنالیست او هر ورځ له مختلفو خلکو سره په تلیفون خبرې کوي.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
د خیبر پښتونخوا د هنګول سوالی په ټل سیمه کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په حمله کې چې په یو مدرسه وشوه شپږ کسان ووژل شول او څلور نور ټپیان دي. دا لومړی ځل دی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکې د خیبر پښتونخوا د ایالتي حکومت تر کنټرول لاندې سیمه کې برید کوي. په دې اړه نور تفصیل له سیمې د ازادي راډیو د خبریال په راپور کې واوري.
د خیبر پختونخوا د هنګول سوالی پټل سیمه کې دولتي چارواکي وایي چې د مشکوکو بی پیلوټ الوتکو په یو تازه برید کې لږ تر لږه شپږ کسان وژل شوي او څلور ټپیان شوي دي. د ځایي دولتي مسؤلینو د معلوماتو له مخې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د پنجشنبه په سهار د خیبر پختونخوا د هنګول سوالی پټل کې پر یوې مدرسې درې توغندي وشتل چې په ترڅ کې شپږ کسان مړه او څلور ټپیان شول. د امنیتي مسؤلینو د وینا له مخې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شوي کسان د مدرسې زده کوونکي دي. د ټل یو تنظیمه ایز اوسیدونکو د خپل هویت پټ پاتې کېدو پر شرط ازادي راډیو ته وویل نن سهار د ټل پر یوې مدرسې د امریکا بی پیلوټ الوتکو سو پر لپسې بریدونه وکړل چې په ترڅ کې د مدرسې ودانی په بشپړ توګه ونړېده او درنه مرګ ژوبلې واړوله. دا مدرسه له اقانی شبکې سره تړاو لري او مشران یې د دغې ډلې غړي دي. د نوموړي په وینا په سیمه کې د بی پیلوټ الوتکو تر برید وروسته تر ډیره پورې د دغه الوتکو پروازونه روانو. د خیبر پختونخوا د هنګو پټل کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو برید په داسې وخت کې کیږي چې په بهرنیو او امنیتي چارو کې د پاکستان د صدر اعظم سلاکار سرتاج عزیز د چهارشنبه په ماښام ویلیو چې امریکا ورسره ژمنه کړې ده چې د حکیم الله مسعود تر وژل کېدا وروسته به پر قبایلي سیمو د بی پیلوټ الوتکو بریدونه ونه کړي. تر دې مخکې د روانې میاشت په لومړۍ نیټه د افغانستان پولي تسیرمه په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې د پاکستانی وسلوالو طالبانو مشر حکیم الله مسعود د خپلو نږدې ملګرو په ګډون وژل شو، چې له امله یې د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ پیلېدونکي خبرې اترې وځنډېدې. د پاکستان د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان ګواښ کړی چې د نومبر په 23مه نیټه به په خیبر پختونخوا کې په افغانستان کې د میشتو امریکایي او ناټو ځواکونو پر مخ حکمرانۍ لارو تړي. د یادونې وړ ده چې دا لومړی ځل دی چې د امریکا بی پیلوټ الوتکو د خیبر پختونخوا د ایالتي حکومت تر ولکې لاندې سیمه کې برید وکړ.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
دا وه د ازادي راډیو خبری مجله. د ازادي راډیو بل خبری مجله هم په څو شیبو کې پیلېږي، خو په یاد لرئ چې